السلام علیکم د سهار اته بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وای افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې لړ کې باید سیمه ییزه همکاري ورسره وشي. دا هم اوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. په هلمند ولایت کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو، خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د می د میاشتې په 28مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. کاسا زر پروژه له قرغیزستانه تر پاکستانه د برېښنا د لیږدولو پروژو ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي. افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. کاسا سیمبول دی، نمونه ازمونږ د ادارې نښه ده. کاسا به هغه آسیایي هیوادونه چې سره بیل شوي بیرته ونښلوي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې سبا پنج شنبه په دوشنبې ښار کې جوړیږي، د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران به هم برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. کامرون د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنج شنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي. دا نه ده معلومه چې کامرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېدي او کنه. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی رپورټ کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی. د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دي. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي و چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو. د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا، فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود. یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 کلن دی او حکیم ناصری نومیږي، او بل 29 کلن ګلستان احمد زی دی. ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمدزی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوي دي. رپورټونه وایي چې دریم مشکوک 24 کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی. د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم، پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په نازیان ولسوالۍ کې 10 تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه لیکینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د توتاب پروژه له بامیان ولایت څخه تیره شي. دا پاکستان ته د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه ده چې د وروستۍ پریکړې پر اساس به د سالنګ په سیمه کې تیریږي. په بامیان کې د انصاف لپاره رڼا کمپاین یوې غړې صغرا عطایی پرون سه شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
متاسفانه تا هنوز حکومت وحدت ملی
نوموړی وایي متاسفانه د ملي وحدت حکومت زموږ ناره نه اوري نو موږ نن د لیکینونو راایستلې چې حکومت او نړیوالو دوستانو ته څرګنده کړو چې موږ بامیانی ښځې عدالت غواړو. دوی یو پریکړلیک هم خپور کړی او پر حکومت یې ټینګار وکړ چې د توتاب پروژه له مرکزي سیمو تیره شي. خو په پکتیکا کې پرون یو شمېر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې توتاب پروژه د سالنګ له لارې تیره شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 20مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. دا به د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د چاودنې په لومړیو شیبو کې لږ تر لږه 80,000 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ شي. د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متي الرحمن نظامی اعدام شو. متي الرحمن نظامی د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی و. د بنګلادیش د قانون وزیر انیس الحق ویل نظامی په ډاګه تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د ښار په مرکزي زندان کې په دارو وځړول شو. ریپورټونه وایي چې د راکې ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو تېره شپه د بنګلادیش د جماعت الاسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلي لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو. خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ. نظامی د بنګلادیش سترې محکمې لوري په قتلونو، جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسېدلې ده. پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې د دوی پوځیان کمپاین پیل شوی روسي جنگي الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي دي. د پوتین په وینا د عملیاتو 10 اهداف وشتلي او سوریه پوځ سره یې مرسته کړې چې 1500 ښارونه او کلي ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د وشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولي دي. او روسي خبر هغه دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشۍ ته د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوه نورو ایالتونو ویست ویرجینیا او نبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید دی. د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نبراسکا او د هغه سیال برنی سندرز په ویست ویرجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي. د ترامپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریزم اسلام له زیاتو ګواښونو سره مخ کړی دی.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
د کاسای 1000 پروژې په اړه چې سبا د افغانستان د اجرایي رئیس په حضور کې په تاجکستان کې افتتاح کیږي د افغان حکومت نظر اخلو.
پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالر باندې حق لوبر ورکړي.
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان دا څرګندونې پرون په دوشنبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د مخدره موادو د قاچاق د بندېدو لپاره د سیمې او افغانستان همکاري د نوموړي په خبره ډېره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د فرښتې جلال زی په رپورټ کې.
جمهور رئیس غني وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت یې په سر کې دی. ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دښمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وایي اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې ده او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غني په وینا د تروریزم، مخدرو موادو، قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غني هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیت آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر ښه کېدو ټینګار وکړ. موږ د ښو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنېږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر پرون په تاجکستان کې د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوړخیزو اړیکو په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم سبا دوشنبه ته لاړ شي او دغلته د کاسه 1000 پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان، صدر اعظم، د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران ګډون ولري. ولسمشر اشرف غنی وایي کاسه 1000 پروژه به د اسیا هیوادونو چې سره جلا شوي وو بیرته یوځای کړي. د اجرایی ریاست د مرسیال ویان جاوید فیصل له دوشنبه خره په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. فرشې جرالزی په مرکه کې له ښاغلي فیصله پوښتنه کړې چې دا پروژه د افغانستان لپاره کومې ځانګړې ګټې لري. جاوید فیصل وایي
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کېږي، تاجکستان او افغانستان په بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسېږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې د افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 500 ملیون ډالره په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پتان پلان داوي چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که د دې مودې وخت زیاتېږي په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر نه اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر 8 ملیون ډالر پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دا برق لین کیږي مالی مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان وند چې په دغه پروژه کې غمالي مصائب چې افغانستان یې باید ورکړي په 2 میلیون ډالر. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره 3 میلیون ډالر مرسته کوي چې دا کومک د نړیوال دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیولو سره پارلمخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کېږي. لومړی فیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایی سي د شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو علاوه له تدارکاتو بخښ دی، یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستۍ او نهایی مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده، او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې بینان دا کافي وخت دی چې حکومت په ټوله معنا، په تمامه معنا، په ټولو ساحو کې دغه لین د ساتنې لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو: قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان. په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي، او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دغې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره؟
کار خو یې سب له پنجشنبې څخه پیل کېږي. پنجشنبه چې کله دوی دای ته تاکوي له قرغیزستان څخه پیل کېږي، بلخ تاجکستان او سیز تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي، او افغانستان کې 500 کیلومتره لار وهي. فینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د کاسیا کزار د پروژې د افتتاح چې سبا په تاجکستان کې افتتاح کیږي، او د دې پروژې د څرنګوالي او افغانستان ته د هغې د ګټې په اړه مو د اجرایه رسیت د مرستیال وین جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د لویدیز کڼو ورځپاڼو او چاپي خپرونو د پاکستان د پخواني سرلاعظم یوسف رضا ګیلاني د سوی علي حیدر ګیلاني د خوشی کېدو مسله څېړلې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له وسلوالو څخه د علي حیدر ګیلاني د خوشی کېدو خبر لومړی ځل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په ټلیفون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سرلاعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ته ورکړ. ګارډین لیکي دیرش کلن علي حیدر ګیلاني د پاکستان پولي ته نږدې په پکتیکا کې په داسې وخت کې وموندل شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه نه دي، او افغانستان پاکستان ملامتوي چې هغه پناه ځایونه نه په نقشه کوي چې هلته افغان طالبان اوسي. یوه بله خپرونه سټار اینډ سټرایپس بیا لیکي چې د علي حیدر ګیلاني له خوشی کېدو وروسته پاکستان د خوشي څرګندونه وکړه، او په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده، او موږ له افغان او بهرنیو ځواکونو مننه کوو چې علي حیدر یې را خوشي کړ. علي حیدر د رضا ګیلاني زوی دی. رضا ګیلاني له 2008 تر 2012 کلونو پورې د پاکستان سرلاعظم و، او د 2013 کال د مې په 9 په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي انتخاباتو ته 2 ورځې پاتې وې، وسلوالو په ملتان کې د پیپلز ګوند پر غونډې برید وکړ. 2 تنه یې ووژل، یو شمېر یې ټپیان کړل، او علي حیدر ګیلاني یې وتښتاوه. سټار اینډ سټرایپس لیکي چې رضا ګیلاني تیر کال ویلي وو چې یرغمل د ده د زوی د خوشی کېدو لپاره د القاعده د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د همدې خپرونې په وینا علي حیدر په تیرو 3 کلونو کې 1 ځل 8 دقیقې له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې وې، چې بیا یې پلار تیر کال یوه تلویزیون ته وویل چې زوی یې خوندي دی او خوشحاله دی. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې هیومن رایټس واچ بیا په افغانستان کې د وروستیو اعدامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د یکشنبې په ورځ په کابل کې 6 طالبان په دار وځړول شول. د بشري حقونو ډلې یا هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړ چې نور بندیان اعدام نه کړي. دا وروسته تر دې چې په 2014 کال کې اشرف غني ولسمشر شو، لومړی ځل دی چې د اعدام حکم یې لاسلیک کړ او دا حکم پلی شو. د بشري حقونو د څار ډله په خپله لیکنه کې د افغانستان لپاره د خپلې مؤسسې د یوې جګپورې غړې پاتریکا ګاسمن خبرې راخیستې دي چې وایي د اعدام حکم د منلو نه دی، او شاید د تروریستي ګواښونو مخه ونه نیسي او برعکس نتیجه ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له همکار سره اړیکه ټینګه کړو او په دې اړه درسره وستي معلومات شریک کړو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونشي. سیما سمر دا غوښتنه د سې شنبې پر ورځ افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر ویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړیتوب یاد کړ. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرمور سره د وې پروژې په سیر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15,000 افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د USAID 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبرۍ په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتي برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 4 ولایتونو څخه د څه باندې 15,000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد یې د پروموټ تمویلوونکی دی، د سه شنبې پر ورځ وویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسي.
موږ ضرورت لرو چې ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کلانی وای له افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسې لاسته راوړنې ولري. میرمن ګیلانی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر ستر پروګرامونه پروژې بڼه خپله نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار د تلیفون له لیکې را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. په کومو سیمو کې عملیات پیل شوي دي؟
مراد صاحب ډېره ډېره مننه، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د تخنیکي همکار او دارنګ اورېدونکو ته دغه ملیات چې حکومت کې د خبرپاڼې په ترڅ کې خبر ورکړی دی، د هلمند په نادالي، مارجې، نهر سراج کې او دارنګ د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي عمر استاد کې پیل شوي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه د مځکې او هوا د لارې بوخت دي او غواړي هغه سیمې د وسلوالو له ولکې خلاصې کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هغوی په ولکه کې وي.
دا تر دې مخکې په دې سیمو کې پوځي عملیات شوي نه وو؟
حکومت تقریبا دوې میاشتې کېږي چې وایي نن په دې سیمو کې عملیات پیل کوو او سبا پیل کوو، خو معلوم عملیات او دوامدار عملیات نه اوسوي. تر اوسه یو ځل په دې روانه میاشت کې د باباجي په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا یوه چاپه وشول. د باباجي په سیمه کې چې د وسلوالو سره د افغان ځواکونو یو رینجر موټر چې پخوا تم شکلا کې نیولی وو او دغه رنګه یو ټانګ په دارو چاکل د جنو وسلو او مهمات د نیولو خبره ورکړه او تقریبا د اته دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو د وژلو وویل، خو هغه مهال مو وسلوالو دغه خبره رد کړې ده. اوزمان عملیات تر اوسه په دغه سیمه کې نه و چې شپږ میاشتې وړاندې دغه سیمه په لومړي ځل د نادالي د بغرا پر امنیتي پوستو باندې چې وسلوالو کله بریدونه وکړل دا کمربند یې رامات کړي، د مارجې ټولې سیمې ونیولې، یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاتې شوله، او دغه رنګه د نادالي ډېرې سیمې ونیولې او ځان یې تر بابا جي پر راورسولې، او دا شپږ میاشتې کې بېرته دغه وسلوالو پورته کې ورسېدې.
اکثره وخت په هلمند کې د عملیاتو خبرې ډېرې زیاتې کېږي، په هلمند کې د جګړو رپورټونه ورکول کېږي، اما اکثره وخت د ځینو خلکو شکایتونه دا دي چې د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې ملکي وګړو ته زیاته توجه نه کېږي. د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې په سنګین کې، په نادلي کې، په ټولو کې ویل کېږي چې خلک له راز راز ستونزو سره مخ دي. د هلمند اداره، مرکزي حکومت په دې اړه کوم اقدام کوي او کنه؟
خبر پانا چې ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه مشرف توصیې په دې کې لیکل شوي دي چې د عملیاتو وړاندې چې کومه نظامي غونډه وشوه، په دې کې تر ټولو ډېر ټینګار په دې وشو چې نه به ملکي کسان د خپلو کورونو بې ځایه کېږي او نه به د هغوی سر او مال ته زیان رسېږي. دوی وایي چې که عملیاتو ډېر وخت ونیول او سست او بکې پر مخ وړل، نو لامل به دا وي چې حتی په کې وشي چې ملکي کسان ته تاوان ونه رسېږي. ستاسو د خبرې په تایید دا اوس هم په هلمند کې د درې درې نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې هغه کسان چې په دې تېرو شپږو میاشتو کې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې پراته وو خپل کورونه یې خوشې کړل، اوس هم د حکومت څخه په ډېرو مواردو کې مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د مرستو دا لړۍ دوام لري، مثلا تېره اونۍ د یو ان میکا په نامه یوې ادارې، یوې کمپنۍ چې د منفاقي کمپنۍ، هم د تقریبا دوه نیم سوه کورنۍ سره مرسته وکړل. دغهرنګه د مهاجرون ریاست هم د درې سوو په شاوخوا کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه، خو خلک وایي او دلته د بې ځایه شوو کورنۍ شمېر تر دې چې دوی مرسته ورسره کوي دوه چنده او څو چنده زیات دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ همکار محمد الیاس دی چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت او د هلمند خلکو د ستونزو په اړه درسره ورستي معلومات شریک کول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. آیا حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې مشري اخلي؟ د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکلو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی له وروستیو هڅو داسې انګرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز په پاکستان کې د رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوي مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډېر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سږ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. کارپوهانو دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله بللې چې په وینا یې هغه له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوی ترسره کولی. د اسوشیټد پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټد پریس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یوه نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د اژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مرستیال مشر په توګه سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول په زیاتېدو دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و، تر ډېرې په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړی دی. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوي چې دغه ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې چیرونکی مایکل کوګلمن وای یوازې یو منبنه ده چې حقانی پیاوړي کوي، بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپله د دې شبکې وسلوال له پاکستان سره د اړیکو پالنه او د خلیج له هیوادونو سره اړیکې. د اسوشیټډ پریس په لیکنه د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېره هڅه کړې ده. هغه ویلي حقانی لومړی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان عمری له ملا محمد منصور سره یو ځای کړل، او وروسته یې هم په هلمند کې د طالبانو پیاوړي قمندان ذاکر قیوم ته قناعت ورکړ چې د منصور ملاتړ وکړي. حقانی په دې توګه د طالبانو ډېر اختلافات هوار کړي دي. په اسلام آباد کې د جناح څېړنیز انسټیټیوټ پروګرام جوړونکي او کتونکي فهد همایون چې د طالبانو فعالیتونه د نږدې څاري هم له دې خبرې سره موافق دی چې حقانی د اختلافاتو په هواري کې مهم رول لوبولی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو خبريږي. خوست له حدیث پرهیز څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای کا سازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او درویشت تنه زخمیان شوي دي. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته څراغونه والي کینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. سپینه ماڼۍ وای ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشري ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوو نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته به په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی د شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا د پامدی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نومې د فراد مابس سره سره پاړ کې کیو اورو رازمر مشکلات دغه د فراد په ولایت کې مر د فرمانو په اساس ځ خپل یو سبدان فرمان د نتی میږي ما په اساس دې چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلانات جوړ شو بل اخر په نه و د تعذیب په جرم ز بندیس و ما درې کال می اپس و خوړی پرسته د اغز ما مکمه نهایش ویلې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو و خوړی شامل د هفس و نو هغه و چې شامل د هفس چې ما مور جدولونا پا 22/11/94 واسه ورسوا و کابل تا او تروس از مور جدولو هیس برک نسته زد تقریبا دا 15-15 میشه بدونی سر نوشته زما هم سال اتل از قصه نور هم دلت دا قصه زوانان دی زخپل در وشکال سن لرما نو ده یو شخص یو سات سال بی ازادی دیر قد جرم دی پا قانون کی زما سال بی ازادی تقریبا 15 میشه زد شامل دا فهم زد سال بی ازادی هم نو زد دا خواهش دارم چه اد اقل که دا جدولونا تای مرایل قانونی سید چې وسی ته مرایل فرمان در رئیس جمهور دغه تغییر ورکول نه سي خود دغه مور خواهش لرو چې دغه سرهوالي دغه لطف وکړي چې اداکل ک نور نه کیږي دغه کسان چې پر هایی کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د په ضمانت یلې کې او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړلې د ولي تروس از مشتره ناس یې هغه کسان ولي کسان دا ودل چې زما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه خوړلې ولي د اختر د فرمان سره یو ځای دوی یلاسوه ولي چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لس کس موږ یو چې په هغه فرمان کې شامل یو تروس په ما باس کې یو کس بل د دلته چې زما سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولي تروس د په ما باس کې زموږ دغه غوښتنه ده د رئیس جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ به مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او موږ زندگی لرو ارزوګان لرو موږ حداقل څه خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سره والد فرا سره والد کول سي چې دغه تاسو چې پر هایی کې شاملې را حداقل په یو معتبر ضمانت را یلې سي داخل یو معتبر ضمانت د موږ ته واخلې موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کاسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دي تر څو چې موږ جدولونو راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت څه موږ سره دلته باندې دي چې پښ کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګنه دي ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ور شامدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
کوټه ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ ل یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه خغلی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل
تاسو سوال مننه ده د دې چې دا جدولونه چې جوړیږي دا فرمان سره سم جوړیږي کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوریت د ترسي چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جوړیږي دا کمیشن دا د نړیوالو سره مثلا په ماینه وخت دا جدولونه جوړ کړي هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سم چې قباحت جن هدي یا د جنایت دي یا تخصیص اخلي یا سری دي چې په جسم ماده ده قانون مابوسین سره سم دایی خوشی کیجی یعنی ترسو چې جدول جولی جی دایی ماین وقت لری یا دا جدولونه زی ورول مقامو تا یا دا غوزه نه چې زواب رازی یا منظور کیجی هم زواب رازی دا خلک ته لمه بسونه خوشی کیږي دا پروسه دوام لري اوس هم تقریبا د دوه فرمان استادونه په دوام کې دي انشاءالله په نږدې کې دا موږ کولای شو چې دا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغوی ته دا فرمانونه اعلان کړو دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دي دا قانوني و اصول کیږي یو ورځ دوه ورځې ونه شي مکه شو یا دغه شیشاته شو بس دا یو عادی او طبیعي خبره دي بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي او ټول تولید کیږي چې جدولونه چې تولید کیږي یو د مزي او یو د نمرزي یا تیران چې دی دی هر نور څه ورته به دغه استونزې شته دي او داسې نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنی زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بخش که دا بخش دی دا هر چهار نسی سلاتی نقوی سلاتی سیدا یو استونزی کچنه استونزی دی دار کیجی یو سو ورز سابرو که دا خلق دا انشالا یو بخشی دی اقوی سلاتی جی کچنه خبر دی بس
دا انصاف پلتکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ور شامدې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ ته راځم
کوټه ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو. خوونه ولای
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګران دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شهیلو پړندې کول سره د دې پروګرام د اوریدل لپاره تاسو ته شرغلاس مې خوشحال يم چې تاسو د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه پړندې کول سره تاسو ملګرتیا کوم. ګران دوستانو د دغه خبرونې په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پله سره د ځان وژونکي حملې وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولې د هاخوا د لاسوهنې په باب یې په بربند توګه څرګندونې کړې دي او هغه یې غندلې دي. نظموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ د خبره ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېرې ژمنې او وعدې وکړلې. د سولې په بهیر کې ډېرې وعدې وکړل چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو دا به کوو. خو افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي. خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان زره لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تېر نه وځي د پاکستان په خولې باندې تېر نه وځي او د پاکستان دوه مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي. وسلام الله خوشحاله لره.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت د رسان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي. او زه بیا زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطا وځي او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسمونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ تمار دی زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي. که د طالب حکومت په رسې دایي هم د هغه خلاف وي که د دغه دولت وي هم په خلاف وي دی د هغه دولت خلاف وي د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د ابتدایي دی. افغانستان مجرېدو ته نه غواړي. دوی نه غواړي چې افغانستان ته لوړې افغانستان وي. موږ ورته ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دوی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ام کنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سلخې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونه کړي. دا د سلخې ټکی باید لرې کړي. کله چې د سلخې خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوکي یا خطرنه دوه کسه را شوي یا بل څه وکړي نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسه کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهۍ دپاره یوه کنده وباسي. نو هیله مې دا ده کو نه پوهېږم تر اوسه به پوه شوي نور د خدای نه ویرېږي دغه لوبه دې نه کوي. او بل دا د سلخې یوه کمیټه چې جوړه شوې ده دا هماغه پاکستاني پخوا ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ور حساب شوي دي. دا حساب د نظارت لاندې کار کړی دی او دلته په سلخه کښې دي. سلخې لپاره د هغه کسان ورغلی وی چې هغې بیا هېڅ سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی. وسلام.
موږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بېخي پاکستان سره سوله ونه کړي او پاکستان یې خدای غرق کړي لکه څنګه خلک غرق او پرکړل افغانستان یې نور د غوز تېرو ته هیله نه کوي. او وار وخت کې دوی له لاسه مرګونه کور په کور غوغایي او خدای دې تباه او برباد کړي او پاکستان دې ورکسي نوم دې ورکسي او نورم دې خدای په امان.
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په حقله د رادیو څخه اورم. زه خپله یو شپون یم خو پاکستان په څلوېښتو کلو کې د افغانستان په حقله نه صلحه کړې دی او نه به وکړي. فخیز دی و افغان ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هیڅ امکان نه لري. ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غوښي چې بل هیواد کې امن او سوله روشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د څلوېښتو کلو د دېرشو کلو نه اردلې رودیا اورم او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو. خو پاکستان زمونږ سره صلح نه کوي. مونږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې ورته ګورو لیکن دوی مونږ ته هېڅکله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي. او مونږ ته هر دایمي لپاره یو داسې داسې سا یو داسې منصوبه جوړوي چې هغې کې زمونږ مرګ روا او زمونږ ژوند د طبیعت سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کې بنه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع ما مورید چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري. دا د امکان نه لري خبره ده. وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب بین الملل ته شکایت وکړي. ډېر په دې خوشحاله یم ځکه په دا کار به خدای کول خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنۍ سور د ټولو دنیا به خدای کول اروپا هم شي افغانان پوې زیر کړل اطمینان یې کړل خوار یې کړل شهیدان را کېږي هره ورځ را کېږي ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره دغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو دغه فساد ملک په فساد اخته ده. په دې کې مدرسې په دې کې تورستان په دې کې دایشان په دې کې ټول دنیا موجود ده. په دې کې زه خپل ګټي خوندي دي دغه ټول چې پر ځان غونډ کړي دي د دغه پر سر باندې دي خپلې پیسې اخی. په دې ټول افغانانو وسر خلاصېږي چې جنگ د بل ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي ګونګه شي کسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي اصولي خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي. خصوصا رئیس اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي نور بسته. خدای په امان.
ګرانو دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیمې ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي راډیو ته رالېږلی و. لکه څنګه چې د غورستنی اوریدونکو هم یادونه کړې وه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداري ورکړې و چې د پاکستان د دغو شکاره لاسوهنو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوس ډول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی هم داراز پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دواخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلي مینپال یو وار بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
رپورٹ مو واوریدی د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په باسیم. مشکلات ډیر زیات دي د ماجرو په پاکستان کې او همیشه چې کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې چې اخلي په عذابوي او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي ټوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بغیرتو پولیسو لخوا ډیر په عذابیږي پیسې چې اخلي بندیانیږي او په کمپونو باندې هر شپه پوجان او پولیس ته ګډه چاپی اچي خل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه دا هیله ده او همدارنګ د وزیر خارجه څخه د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي. که څوک کارتونه لري هغوی ته باید تمدید کړي، که نه لري هغوی ته باید کارت ورکړي او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. نو ماجرو افغانانو مظلومو باندې دلته ظلم ده، هلته ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت ته زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوري ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي. ټول خلک یې ویشتل، کورونه تي وران کړل، مینې تي وران کړل، خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړي تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي او که چیرته جواب ورنکړي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو تګیر بند کړی دی، ګیټ یو تګیر باندې نه پرېږدي، بل به خبر کې نه پرېږدي، بل توپونه بیا سر کړي دي، د ګولو باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل، کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر کړي. وسلام، الله خوشاله لره.
سلام علیکم، آیات الله یم کنړلا د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه کوم. او وروسته پیغام دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالانا که غواړي چې د افغانستان جګړه را لنډه کړي نو باید په پاکستان کې میشته افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کړي. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځایږي او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلیلې دشت بګواو په دغه دشتو کې دوی نه ځایږي. نو دې نه معلومېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر، د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
الو، السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات څخه غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ د سرحد چې کوم ده، دا پدی سرحد باندې دی پاکستان ته دی ویزی سیستم دی پال شي دا سره دی ترانزیت هم شي دی خو پکیا دا خلک نشي کولای چې دی دی لارې لاړ شي ننګرهار ته دی لاړ شي او په تر هم دی حالت دی دی ویزا ولګي چې خواته لند ولاړ شي ا لاره ډیر لري دا او د چمکنې ولسوالۍ همدارنګه د ډنډي پټان کوم عمومي سره چې تللی دی د کارمی جان صاحب په لورې دا ډیر لنډه پېښور ته او د خلکو د مریضۍ ستونزې هم ډیر زر حل کېږي او همدارنګه دوکانداران هم کولی شي چې خپل تجارتي سامانونه ډیر زر هېواد ته نقل کړي همدارنګه د دې د ځخه پاکستان ته نقل کړي خو د ترخم لاره خو ډېره لرې ده ترخم لاره مونږ څه کوو کله مونږ ترخم ته ځو ډېره مصارف هم را باندې راځي د خدای لپاره د پکتیا ولایت تمکنې ولسوالۍ ډنډي پټان ته خاصه پاملرنه وکړي او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ پاملرنه نه کوي ډېر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم. زه خالدین مسرانی ولایت خبرې کوم مسرانی ولسوالۍ موږ دا خبر چې په پاکستان خپل بیرغونه راوړي د باران شي کې بیرغونه د زموږ دوه سوه نوي نفر یو حضر آمده که نفت آلنه او اکمال دولت و که نفت از خل پر خیر و جنگی و خل پر خیر و نفتر که همه اسلام علیکم.
حالو اسلام علیکم. امران مقبلی هم در پکتیا ولی در پتان و لسولی تخا ما دی افغانستان دی لبرپور و چرواک و تخا در وقتنا دی سی پو پتان و لسولی پو مقبل و سخی که نظری ورځ کېږي سخت جګړې شروع شوې دي ولی چې اوبته امنی کمانډر ته خمه ده تا وختنه ده چې د دې جګړو مخاونې سی وسلام بښتنه.
بل السلام علیکم. نکي بلات پکتیکا کې برمل وسولې څخه تاسو را پړي تزان ترګدم مونږ د اشرف غنی عبد الله څخه د هيله کوو چې دلته د برمل وسولې بدر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پښتیا چولې وي خوشی کړی دي افغانستان د حکومت اوس پاکستان په جنو تورې نولې او پستی په چولې مونږ دې ډېر فور شروکو نه داخله کوو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګي مهمات راولګي نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسو ځنګي مونږ غم دوه خړل شي دې پستو غم دوه خړل شي دې پستی خرته شوی دې دا خبره خرته شوی دا آیا کولې ته غم نه خوري ته خدای ته وګوره دې غم دوه خړل شي ټول پستی ونه ولې دې تاسو سات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي دا څنګه خبره ده مونږ خلاص مهمات راوړی کی مونږ ورته ځینګي کوم مهمات نه لرو هرته البته مونږ ته نه راوړی کی مونږ ته مهمات راوړی کی د دې ځای پاکستان کې مونږ د پاکستان د پښتنه سم خپل سر ورنه قربانه وو خلیز مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو فکر کړ د پټه باندې هیڅ نه کی مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتنه سي د څنګه خبره دی چې غمو نخري والسلام علیکم مل چې مونږ پیغام خامہ خانه شرګي
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين دلاري مشته رسیدلی وو. نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر هم په همدې باره کې پوښتلی دی. دې راپور ته غوږ ونیسئ.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورند په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستي ویره نه موبایل اخیستي خدای پاک دې د پلار کپن کی او دل تراوړي څوک ورته څنګه وای کسر کم ځینې تفسیری ته پوسټي کوي نو ورته چې چیرته زی به سره په ګټ اوړي مال تک کاروبارونه کوي انتحاریاں کوي هر څه کوي د دې ته پوسټي څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی چې پاکستان ته لاړ والله کوي نه پاسپورت ترني والله کوي پرې دا اوس زما سره نه تاسو خبره
څوک پاسپورت ولري مریض ورسي نو زنانه مور یا خپل ماشومان کنه هغه څه پاسپورت بیا هم داغه پازابي او پیسې ته غواړي به پیسې نه پرې دي مدي ما افغانان سره د پاکستان ډیره بدره وکي باید دې موږ حکومت موږ دغه مخوري دې ظلم نه افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسون دي منی او وای دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونزه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطحه باندې بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطحه باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي، ما هغه رسمان مرکز ته ولېږو او هغه کې دغه لیکل شوی و چې غوښتنه ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکوو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې بحث شو. انشاءالله چې نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راتګ کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولې تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
دا و د نن ورځې خبرونه او په هغه کې ستاسو رسیدلې پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو ثبت کړیو. په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ شوې دی، دغه خبرونه پاتې رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامان.